اولین
دا پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر خان جنجوآ د یو لوړپوړي هیئت په مشرۍ نن په کابل کې او دغلته یې له افغان چارواکو سره کتلي. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د دې جرګې د اداري هیئت لپاره وروستي انتخاباتو کې درغلي شوې ده او باید له سره وشي. او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسر وایي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د دقیقې نیټې لپاره خبرې اترې روانې دي. دوستانو په دې ماخمنۍ نیم ساعت خبري مجله کې مزاج ملاند هر کله کوم په دې خبري مجله کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه هم لرو، خو پایل له خبرونو کوو. صالح محمد صالح خبرونه دروري.
جمهوری ریاست وی د پاکستان د ملي امنیت سلاکر د افغان حکومت د سولې د پلان هرکلی وکړ. د زابل د ولی ویاند وی چې په شاجو ولسوالۍ کې یو پاکستانی پوځي له خپلې وساتونکي سره وژل شوی. په یونان کې د یوې کښتۍ چپه کېدو 14 پناه غوښتونکي مړه کړي. جمهوری ریاست وی د پاکستان د ملي امنیت سلاکر نن په کابل کې افغان ولسمشر سره په کتنه کې د افغان حکومت د سولې د پلان هرکلی وکړ. ناصر خان جنجوآ نن د یو هیئت په مشرۍ پر ځینو مسایلو د بحث لپاره کابل ته لاړ. ښاغلی جنجوآ له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله او له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره وکتل. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال له ولسمشر سره د جنجوآ تر کتنې وروسته وویل
د افغانستان د ملي امنیت شورا د سلاکار ناصر جنجوآ د افغانستان د سولې له طرحې ملاتړ وکړ او له پاکستان سره د افغانستان د دولت په دولت د خبرو هرکلی وکړ.
شاوخوا درې اونۍ مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د کابل پروسې په دویم کنفرانس کې له پاکستان سره د حکومتونو په سطحه د مخامخ خبرو وړاندیز وکړ. تفصیل وروسته. د زابل د ولی وایدن ادعا کوي چې په شاجو ولسوالۍ کې یو پاکستانی جنرال له خپل یو ساتونکي سره د نامعلومو وسلوالو په حمله کې وژل شوی. ګل اسلام سیال نن رسنیو ته ویل چې دغه پیښه تیره شپه د شاجو ولسوالۍ په بختو کلي کې شوې.
د امنیتي او کشفي راپورونو په اساس باندې د دې جنرال نوم نواز دی او همدارنګه د دوی په موټرسایکل باندې د نامعلومه کسانو د خوانه چاودنه شوې ده او وژل شوی.
د ولی ویاند وی چې دغه پاکستانی جنرال په سیمه کې له ترهګرو سره مرسته کوله، نه هم پاکستان او نه هم وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره کړې ده. افغان چارواکي وی نن سهار په پلازمینه کابل کې یو ځانمرګ برید کوونکی په چاودیدونکو موادو خپل بار موټر چولې. د کورنیو چارو وزارت مرستیال وی نصرت رحیمی ازادي راډیو ته ویل چې موټر هدف ته تر رسیدو مخکې چاودلې.
یو کرولا ډوله موټر چې منفجره مواد پکې بار وو او په پام کې درلودل د کابل د نهمې حوزې اړوند د صنعتي پارکونو په 15مه کوڅه کې د جی فور اس بهرنۍ کمپنۍ کارکوونکي په نخښه کړي موټر هدف ته تر رسیدو مخکې چاودلې.
د روغتیا وزارت ویاند وحید مهاجرو خبري اژانسونو ته ویلي چې په پیښه کې درې کسان وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. وسله والو طالبانو د دې موټر بم حملې مسؤلیت منلی دی. د اروزګان ولایت چارواکي وی په چوري ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې ولس وسلوال طالبان وژل شوي. د اروزګان د امنیه قومندانۍ سرپرست وین احمد فضلي نن شنبه ازادي راډیو ته ویل
ځواکونو کشفیات کړي دي. هوایي بیا په یو ځای کې طالبان لیدلي دي، په هغو طالبانو یې هوایي برید کړي دي. په دغه برید کې ولس کس طالبان ټول مړه شوي دي.
وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي دغه جرګه په پام کې لري په هیواد کې د ناامنیو د زیاتېدو په تړاو امنیتي چارواکي استجواب کړي. وکیلانو نن په خپله غونډه کې په افغانستان کې د ناامنیو پر زیاتېدو بحث وکړ. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی ونه ویل چې دغه امنیتي چارواکي به کله استجواب شي، خو کمیسیونونه یې معذب کړل چې خپلې پوښتنې برابرې کړي.
از مسئولیت ولسی جرګه
د ولسی جرګه او ملي شورا مسئولیت دا دی چې یو استجوابیه غونډه جوړ کړو. دا استجوابیه جلسه باید داسې مدیریت کړو چې ستاسو همکاري پکې شرط وي، خو ستاسو نظریات او پښتنې مو مخکې له مخکې د داخلي وظایفو د اصولو لمخه د ولسی جرګه اداري هیئت ته وسپاري.
تر دې مخکې نورو بنسټونو هم په کابل او نورو ولایتونو کې د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي ماسکو پام کې لري چې درویشت برطانوي ډیپلوماتان له دغه هېواده وباسي. دا اعلان په داسې حال کې کېږي چې په برېتانیا کې پر یوه پخواني جاسوس د یو ډول کیمیاوي موادو د کارونې له کبله د ماسکو او لندن ترمنځ کړکیچ اوج ته رسېدلی. ماسکو وایي دغه برطانوي ډیپلوماتان باید په یوه اونۍ کې دننه له روسیې څخه ووځي. د برېتانیا صدر اعظم تیریزا می نن په لندن کې د محافظه کار ګوند یوې غونډې ته په دې تړه وویل.
Today our ambassador in Moscow
نن په مسکو کې زموږ سفیر ته د روسیې د حکومت لخوا د هغه ګام پاره چې هغه او چتوي اطلاع ورکړ شوې. د روسیې مخکنی پرونکې چلند ته په پام سره مونږ داسې ځواب اټکل کړی وو. مونږ بل خپل متحدانو او همکارانو سره یو ځای پراتلونکو ورځو کې پر نورو اقداماتو غور وکړو.
ته د مخکې برېټانیا د درویشت روسی ډیپلوماټانو د خراج امر کړی وو څو په دې ډول روسیا په برېټانیا کې د پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومولو له کبله مجازات کړي. د روسی خبری اژانسونو په حواله نن سهار د سوریې له ختیځ غوټې څخه تر وو زرو زیات کسان وتلي. اژانسونو دا خبره د سوریې د پیوستن شورا په حواله چې په حواله ورکړي چې د روسیې دفاع وزارت یې مشري کوي. دغه مرکز ویلي چې په زرګونو کسان په وروستیو ورځو کې د پلازمېنې دمشق په مربوطات کې د دولت تر ولکې لاندې د سیمو پر لوري روان دي. او د یونان پولیس وایي تیره شپه په ایجه سمندرګي کې د یوې کښتۍ د چپه کېدو له کبله د ماشومانو په ګډون څوارلس پناه غوښتونکي مړه شوي دي. پولیسو نن ویلي چې په کښتۍ کې شل کسان سپاره وه چې له ترکیې څخه یې پناه غوښتونکي یونان ته لېږدول.
خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل. صالح محمد صالح درته وړاندې کړل. تفصیلی په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت چې وغواړئ کتلی او لوستلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. وابوري چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار نن کابل کې وو او د غلطۍ پر ولسمشر اشرف غنی سربیره له نور افغان چارواکو سره خبرې کړې دي. د دې لوړ پوړي پاکستانی چارواکي د سفر او لیدنو کتنو حال درکوله دي. به موږ خبر کوچی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د دقیقې نیټې لپاره خبرې اترې روان دي. بلخوا د ولسی جرګې او شمیر غړي وایي د دې جرګې د اداري هیئت په انتخاباتو کې پراخه درغلي شوې نو باید نتایج لغوه شي. افغانستان وایي په هندوستان کې به د سوداګرۍ د نړیوال سازمان په جوړیدونکي غونډه کې د پاکستان خلاف غږ پورته کړي او ادعا کوي چې پاکستان د افغانستان سره د سوداګرۍ په برخه کې نړیوال قوانین نه مراعت کوي. په دې موضوع هم ریپورت لرو که وخت وو. د افغانستان او سیمې په اړه نور ریپورټونه هم لرو. دا پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر خان جنجوعه د یو لوړ پوړي هیئت په مشرۍ په یو ورځني رسمي سفر کابل ته تللی. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې خغلی جنجوعه د شنبې پر ورځ له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د ملي امنیت د شورا سلاکار محمد حنیف اتمر سره وکتل. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي کسان دا سفر ګټور نه ګڼي خو وایي چې ممکن دغه هیئت طالبانو ته د افغان حکومت د سولې د نوي وړاندیز د وضاحت لپاره راغلی وي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورټ کې اورو.
د افغانستان جمهوری ریاست وای د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر جنجوعه له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې د سولې له نوې طرحې ملاتړ وکړ. د ولسمشر د ویان مرستیال د وخان مینپال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ښاغلی جنجوعه له ولسمشر غنی سره په خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دولت په دولت د خبرو هرکلی وکړ.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د سلاکار ناصر جنجوعه د افغانستان د سولې له طرحې ملاتړ وکړ او پاکستان سره د افغانستان د دولت په دولت خبرو هرکلی وکړ. افغانستان ولسمشر د کابل د پروسې په تعقیب د پاکستان صدر اعظم ته د دولت په دولت هر اړخیزو خبرو لپاره کابل ته راتګ بلنه ورکړه.
شاوخوا درې اونۍ وړاندې افغان ولسمشر د کابل پروسې په دویم کانفرانس کې له پاکستان سره د مخامخ خبرو د پیل او دغه شانې طالبانو ته لقید او شرط پرته د سولې د خبرو وړاندیز وکړ. له دغو وړاندیزونو وروسته د لومړی جګپړې پاکستاني پلاوی دی چې د اړیکو د رغولو لپاره کابل ته سفر کوي. د پاکستان د ملي امنیت د سلاحکار د دفتر په اعلامیه کې راغلی چې کابل ته ناصر خان جنجوا د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار محمد حنیف اتمر په بلنه سفر کړی. په ورته وخت کې یو شمیر پاکستانی رسنیو لیکلي چې ښاغلی جنجوا به د اسلام آباد کابل د ترینګلو اړیکو په رغولو له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کازی په مشرۍ یو افغان پلاوی اسلام آباد ته سفر کړی و. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي کابل ته د پاکستانی پلاوی راتګ او له افغان چارواکو سره خبرو ته هیلمن نه بریښي. د دغه جرګې غړي اکبرستانیزي ازادي راډیو ته وویل ممکن دغه پلاوی طالبانو ته تا د افغان حکومت د سولې د نوي وړاندیزونو د وضاحت لپاره راغلی وي.
تاسو ولیدل په اخرو کې رئیس جمهور یو ډېر ښه طرحه د طالبانو د سولې لپاره ورکړې ده. شاید پاکستان هم د دغه طرحې په خاطر افغانستان ته راغلی سه ترڅو پورې دغه طرحه په کې وضاحت وغواړي او طالبانو ته تشویق کړي چې هغوی دغه طرحې نه یا له دغه سولې له طرحې نه استفاده وکړي او راسي دلته د یو سیاسي ګوند په لحاظ باندې خپل فعالیتونه شروع کړي.
د دغه جرګې بل غړی نادرشاه بهر وای ښه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې د خبرو له لارې هوارې سي. ښاغلی بهر ټینګار کوي چې افغان چارواکي باید د یوې نتیجې په هدف له پاکستاني پلاوي سره سپینې او مخامخ خبرې وکړي.
و مو ریدل چې د پاکستاني لوړ پوړي چارواکي نن په کابل کې وهلته له افغان چارواکو سره خبرې کړې دي. د پاکستان د ملي امنیت د شورا سلاکار په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې د خرابېدو خواته تللې دي. په دې لړ کې سوداګري هغه څه دي چې د دواړو خواو ترمنځ په تیر یو کال کې په سخته توګه زیانمنه شوې او راکمه شوې ده. افغانستان وایي په هندوستان کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان په جوړیدن کې غونډه کې د سوداګرۍ په برخه کې د پاکستان له ناغېړیو شکایت وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي چې پاکستان تل سوداګرۍ د نړیوال اصولو خلاف د افغانستان د سوداګرۍ په وړاندې خنډونه جوړ کړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
د سوداګرۍ د نړیوال سازمان په یوه لسمه غونډه کې چې د هندوستان په بلنه په نوې ډلی کې جوړیږي د ډبلیو ټی او په عمومي تعیناتو په دې خبرې کېږي چې د سوداګرۍ په برخه کې شته ستونزې باید څنګه هوارې شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت د نړیوالې سوداګرۍ عمومي رئیس میر سید سعیدی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان به په دغې غونډه کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان له غړیتوب نه د پوره ګټو اخیستلو غوښتنه وکړي چې په دې توګه به یې صادرات ډېر او سوداګري هم آزاده او اسانه شي. ښاغلی سعیدی هم وایي چې پاکستان تل د افغانستان د سوداګرۍ په وړاندې خنډونه جوړ کړي او افغان لوری به په دغه غونډه کې هڅه وکړي چې د نوموړي سازمان غړي هیوادونه دغو سرغړونو ته متوجه کړي. دی وایي زموږ د بحث یوه موضوع دا ده چې وکولی شو ټول غړي هیوادونه دې ته اړ کړو چې د مقرراتو له مخې سوداګري باید آزاده او اسانه شي. په دې برخه کې به په پاکستان غیر مستقیم فشار راوړل شي، خو ډېره مستقیمه هڅه به ځکه ونه شي چې دا څه په ایجنډا کې نشته. ښاغلی سعیدی وایي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزیر همایون رسا د دغه هیواد په استازیتوب په یاد دوه ورځني کانفرنس کې د ګډون لپاره هندوستان ته رسیدلی دی. دا غونډه د یک شنبې په ورځ په نوې ډیلی کې جوړیږي. افغانستان په 2018 میلادي کال کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان بشپړ غړی شو، خو افغان چارواکو تل دا انتقاد کړی چې پاکستان ورسره په سوداګرۍ کې نړیوال اصول نه مراتوي او په دې برخه کې خپلو کړیو وعدو ته ژمن نه دی. د دغو هیوادونو ترمنځ سوداګري په دې وروستیو کې له 3 میلیارد ډالرو نه 200 میلیونو ډالرو ته راښکته شوې ده. ټاکل شوی وه چې د پاکستان د سوداګرۍ وزیر په دغه غونډه کې ګډون وکړي، خو پاکستاني اکسپرس ورځپاڼې لیکلي چې په هندوستان کې د پاکستان سفارت د کارکونکو له زورونې وروسته پاکستان په دغې غونډه کې د نه ګډون پریکړه وکړه. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو افغان کارپوه تاج محمد تلاش وایي دا کانفرنس د افغانستان لپاره ښه فرصت دی چې د سوداګرۍ په برخه کې خپلې ستونزې تر نړیوالو ورسوي.
فکر کوم چې په منطقه کې به نور داسې چانسونه د پاکستان هېواد ته کم پیدا شي، که پیدا هم شي د ده حضور به کمرنګ وي او همیشه به انتقادات په پاکستان هیواد باندې کیږي چې د دسې نړیوالو ټولنو اصولو او مقرراتو څخه دوی سرغړونه کوي.
دی وایي پاکستان تل هڅه کړې چې له افغانستان سره سوداګریز اړیکې له سیاسي اړیکو سره وتړي او له دې لارې په افغان دولت فشار راوړي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. د افغانستان په ولسی جرګه کې یو شمیر استازي وایي چې د دې جرګې د اداري هیئت لپاره په وروستیو انتخاباتو کې درغلي شوې ده، نو نتایج باید لغوه شي. دوی وایي اداري هیئت په انتخاباتو کې فساد د ولسی جرګې اعتبار ته زیان رسولی او په کار ده چې په دې اړه زر تر زره پرېکړه وشي. محمد حدیث پردیس په دې اړه رپورټ لري.
د ولسی جرګې د اداري پلاوي په انتخاباتو کې د جنجالونو په دوام د شنبې په ورځ ځینو وکیلانو د جرګې په عمومي غونډه کې د دغه انتخاباتو د لغوه کېدو غوښتنه وکړه. د ولسی جرګې غړی ګل پاچا مجیدی وایي د موثقو شواهد او اسنادو له مخې د جرګې د اداري پلاوي په انتخاباتو کې پراخ فساد شوی او سترګې ورنن نشي پټېدای. دی وایي که تاسو اقدام نه کوئ زه له لوی څارنوالۍ او ولسمشر نه غواړم چې په دې برخه کې اقدام وکړي. کوم انتخابات چې موږ لرل د پارلمان په تاریخ کې یو تور داغ و. زه نه پوهیږم چې وکیلان په کوم دلیل اداري پلاوي ته تبریکي ورکوي. آیا دوی څه نه دي لیدلي؟ زه د ولسی جرګې د یو غړي په توګه په دغو انتخاباتو شرمېږم. په ورته وخت کې د ولسی جرګې بل غړي رمضان بشردوست هم په خپلو خبرو کې په انتخاباتو کې د معاملو موضوع تایید کړه. د ولسی جرګې د شپاړسمې تقنیني دورې له پیلېدو سره هم مهاله د دغه جرګې د اداري پلاوي ټاکنې وشوې، کوم چې اوس د فساد له اداو سره مل دي. د ولسی جرګې لومړي مرستیال همایون همایون ادعا وکړه چې حکومت د ده د ناکامۍ په هدف ډېرې پیسې د جرګې په وکیلانو لګولې دي. مخکې تر دې د ولسی جرګې یو شمېر نورو غړو بیا ادعا کړې وه چې د اداري پلاوي د ټاکنې لپاره د نوماندانو لخوا پر وکیلانو پیسې ویشل شوې دي. خو د ولسی جرګې دویم مرستیال امیر خان یار وایي هر څوک چې په انتخاباتو کې د فساد اداوې مطرح کوي په کار ده چې ثبوت هم وړاندې کړي.
لطفا هغه ورونه چې په موږ باندې اتهام پورې کوي هغه د سند پیش کړي چې دلته د حیاتې ګواکې د حیاتې ادارې په راوستلو کې معامله شوې ده یا فساد شوې ده اتهام دې نه پورې کوي. دلته هر څوک معلوم دي کاش داسې یو چا دا اتهام پورې کړی وای چې هغه پخپله پاک وي. مشکلات یې ټول موږ ته معلوم دي.
د ولسی جرګې د اتم کال د اداري پلاوي په ټاکنه کې همایون همایون لومړی مرستیال، امیر خان یار دویم مرستیال، مرداد نجرابي منشي او عرفان الله عرفان د مرستیال منشي په توګه وټاکل شول. د ولسی جرګې یو شمېر غړي د وزیرانو د استهزاء پر مهال هم په فساد تورن شوي، خو د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې ځینو وکیلانو ویل که څوک له اسنادو پرته دا ډول اداوې مطرح کوي دا د ملت کور ته سپکاوی دی او په کار ده چې قانوني چلند ورسره وشي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
په ولسی جرګه کې د اداري هیئت په انتخاباتو کې د درغلۍ د اداو په اړه مو رپورټ واورېده. د افغانستان ولسی جرګه په زیاتېدونکې توګه له انتقادونو سره مخ ده. دا په داسې حال کې ده چې د دې جرګې د اوسنیو غړو قانوني موده پوره شوې ده او د یو لړ ستونزو له کبله تر اوسه پورې د جرګې د نوو استازو لپاره انتخابات ځنډېدلي. که څه هم د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو لپاره ولسمشر اشرف غني په یوې وینا کې نیټه ټاکلې وه، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وویل چې په دې نیټه به هم دوی ونه توانېږي چې دا انتخابات ترسره شي. اوس د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د دقیقې نیټې لپاره خبریات لري روانې دي. یوسف خان زدرانو د موضوع په اړه جزئیات لري.
په خپل وخت د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د نه ترسره کېدو په اړه د ټولو انتقادونو سره سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې تر اوسه د انتخاباتو نوې نیټه نه ده دقیقه شوې. دغه کمیسون وایي چې د انتخاباتو لپاره لازم تخنیکي او تدارکاتي تیاری نه ده نیول شوی، نو ځکه ښایي دا انتخابات له ټاکل شوې نیټې دوه میاشتې په ځنډ سره ترسره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون یو غړي معزالله دولتي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا مهال د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره د دقیق نیټه پټاکلو خبرې روانې دي.
قرار ای هست کی کمیسیون مستقل انتخابات روی تاریخ واقعی
و د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دی او رښتینی تاریخ په لټه کې دی. کارونه یو په بل پسې ترسره کیږي. په پام کې ده چې په نږدې وخت کې دا ټول کارونه د خپلو انتخاباتي شریکانو یعنی د افغان حکومت او نړیوالو مرسته کوونکو بنسټونو سره شریک کړو او ان شاء الله ورسره به نیټه هم اعلان شي. له دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه د 1390 لمریز کال د سرطان د میاشتې 14 نیټه اعلان کړې وه. دغه کمیسیون ټینګار کړی و چې د یادو انتخاباتو لپاره د خلکو د نوم لیکلو بهیر به د روان کال په عقرب میاشت کې پیل کړي، خو اوس داسې ښکاري چې د لازم چمتووالي د نشتون له کبله دغه چاره هم ښایي د روان کال په حمل میاشت کې ترسره شي. په انتخاباتو د څار یو شمېر افغان بنسټونو تل دا انتقاد کړی چې د دغو هیواد د انتخاباتو خپلواک کمیسون او حکومت د انتخاباتو د ترسره کیدو لپاره سیاسي او تخنیکی کارونه په خپل وخت نه دی کړی. د انتخاباتو د پروسې یو ناظر جانداد سپینغر اوس هم ورته انتقاد لري.
تخنیکی پروسه خو ټوله کمیسون پورې اړه لري، د مختلفو لارو نه کولی شي تخنیکی پروسه په لاره واچوي، او د سیاسي اجماع مسله بیا تبدیل د حکومت پورې اړه لري چې حکومت باید مشورې او مذاکرې شروع کړي د نورو سیاسي ګوندونو سره، جریانونو سره، د دوی زمینی توافق واخلي. نو هم حکومت کرم دي هم کمیسون په دې رابطه تر اوسه لازم پرمختګونه نه دي کړي.
د ملي وحدت حکومت مشرانو ویلي انتخابات یو حساسه موضوع ده او هیڅ ډول ناغړي به پکې ونه شي. د اجرا رئیس دوایان مرسیال امید میاسم هم د شنبه پورز ازادي راډیو ته ویل د حکومت مشران د انتخاباتو د ترسره کیدو لپاره بشپړ ژمنتیا او سیاسي اراده لري، او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د مهال ویش له مخې به ټول لازم اقدامات ترسره کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
اترا یا د مخابراتي خدمتونو تنظیمونکي د اروایي د مخابراتو د محصولاتو د راټولولو لپاره د یو نوي سیستم پر منځ کولو کار پیل کړی چې تړونی له یو شرکت سره شوه. خان محمد سین په دې اړه جزئیات لري.
د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره اترا ډاډ ورکوي چې د یو نوي سیستم په نصبېدو سره به د مخابراتي خدمتونو د مالیاتو پر راټولولو او د عوایدو په کنټرولولو کې بشپړ شفافیت رامنځته شي. د دغه ادارې رئیس نجیب الله عزیزی د شنبه په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې وویل په دې برخه کې له یو شرکت سره تړون شوی او په لږه موده کې به د مخابراتي محصولاتو دغه نوی سیستم مونتاژ شي.
پروژه ریال تایم متاسفانه وخت بیشتر را گرفته، چیزی که
دو ویل په خوشنۍ سره چې د ریال تایم پروژه په قانون کې لپام کې نیول شوی مودې څخه زیات وخت ونیو، خو وتوانیدو چې لیوی کمپنۍ سره تړون وکړو چې په ترس کې به هم د کریډیټونو له درکه 10% مالیات راټول کړو او هم به له مخابراتي درکه په خپلو ټولو عایداتو کې شفافیت راولو.
د دې پروسه مو شفافیت بیاریم.
د افغانستان دولت دوه کاله وړاندې د کریډیټ کارتونو له درکه د مخابراتي خدمتونو په ټولو پیرودونکو 10% ټیکس وضع کړ. د وزیرانو شورا دغه پریکړه د ملي شورا له سخت غبرګون سره مخ شو او د ولسی جرګې ځینو غړو وویل چې د مخابراتو وزارت د تدارکاتو پروسه په پام کې نه ده نیولې او په دې کار اقدام کړی چې شفافیت هم تر پوښتنې لاندې دی. له همدې امله ملي شورا د وزیرانو شورا دغه مصوبه رد کړه، خو له دې ټولو مخالفتونو سره سره دغه کار دوام وکړ. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په هغه وخت کې منلی و چې په دغه سیستم کې د شفافیت څارنه نشته، نو ځکه هڅه کوي چې د مخابراتي خدمتونو د مالیاتو د راټولولو لپاره د ریئل ټایم یا د وخت د سنجش رښتینی سیستم جوړ کړي. اوس چې پر دغه ژمنې دوه کاله اوړي، دا اترا اداره هم مني چې په دغه کار کې نیمګړتیاوې رامنځته شوي او دغه اداره نه ده توانېدلې چې نوی سیستم فعال کړي. د ولسی جرګې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون غړی میربت خان منګل وایي د موضوع په تړاو به د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ مسؤلین د دغه کمیسیون ناستو ته راوغواړي.
په دې برخه کې به مسؤول کسان راواړو او پوښتنه ورڅخه کوو چې آیا پرمختګ شوی دی یا نه دی شوی، یا په کلي ډول دوی دا کار کولی شي یا یې نشي کولی، دې کې شفافیت موجود نه دی.
که څه هم د مخابرات وزارت وایي په تیرو دوو کلونو کې د مخابراتي خدمتونو له لارې 8 میلیارد افغانۍ محصول راټول کړی او هڅه کیږي چې په دغه پروسه کې شفافیت موجود وي، خو ښاغلی منګل ټینګار کوي چې د مخابراتي خدمتونو د مالیاتو په راټولولو کې پراخ فساد موجود دی. د ده په خبره کوم راپورونه چې دوی ترلاسه کړي ښایي چې د مخابراتي خدمتونو د مالیاتو درېیمه برخه ورکیږي. دی وایي که دغه لړۍ دوام وکړي، ولسی جرګه به یې په اړه پرېکړه وکړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وروسته له هغه چې مسکو د لندن د یو مخکینی ورته اقدام په غبرګون کې د روسیې له خاورې د درویش برطانوي ډیپلوماټانو د ایستلو امر وکړ، د برطانیا صدراعظم یې وویل چې هیواد به یې د روسیې په وړاندې نور اقدامات هم وکړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه نوې ډیپلوماټیک لانجه وروسته له هغې راپورته شوه چې څه کم دوه اونۍ مخکې د برطانیا په سالیسبوري ښار کې د روسیې یو پخوانی جاسوس او د هغه لور د اعصابو په فلجوونکي موادو چې ویل کیږي یوازې په پخواني شوروي اتحاد کې تولیدېدل مسموم شول. نور حل نوریاس نوری چې په سټوډیو کې دی دراوړی.
د بریتانیا صدر اعظم تریزا مے نن په لندن کې د خپل محافظه کار ګوند اپسرلنی غونډه ته وویل چې د روسیې له دې پریکړې وروسته چې درویشت بریتانوي ډیپلوماتان له خپل خاورې باسي د موسکو په وړاندې به نور اقدامات هم وکړي.
Today our ambassador in Moscow
نن په مسکو کې زموږ سفیر ته د روسیې د حکومت لخوا د هغه ګام پاره چې هغه یې اوچتوي اطلاع ورکړل شوی. د روسیې مخکنی پرونکې چلند ته په پام سره مونږ د داسې ځواب اټکل کړی وو. مونږ به له خپلو متحدانو او همکارانو سره یو ځای په راتلونکو ورځو کې پر نورو اقداماتو غور وکړو.
د بریتانیا صدر اعظم دغه راز وویل چې د روسیې دغه اقدام به دا حقیقت چې د بریتانیا په خاوره کې د دو کسانو د وژلو هڅه شوې وه بدل نه کړي او زیاته کړه د دغې پیښې په اړه له دې پرته چې د روسیې دولت مسؤول وبلل شي بله نتیجه نشي اخیستل کېدی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د بریتانیا د هغې اقدام په ځواب کې چې له خپلې خاورې یې د درویشتو روسي ډیپلوماتانو د وتلو امر کړی ورته اقدام کوي او درویشت بریتانوي ډیپلوماتان له خپلې خاورې باسي. د بهرنیو چارو وزارت دغه پریکړه په موسکو کې د بریتانیا سفیر لاوري بيستوته چې نن شنبه ورغخته یو اعلان کړی ده. لا غونډه ورسته بيستو خبرلاند وویل چې دغه کلکیچ دغه نتیجه ده چې پر بریتانیا بیرون کې حمله وبلل چې پر روسیې کې تولید شو کیمیاوي وسلو څخه په استفاده د دو کسانو د وژلو هڅه شوې و. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې له روسیې د دا ډول خبرګون تمه کوله او د امنیت شورا به راتلونکې اونۍ په غونډه کې د روسیې په وړاندې د نورو اقداماتو په اړه غور وکړي. د بریتانیا صدر اعظم تریزا مې وویل چې دا په هیڅ ډول نشي زغملی چې د ادباو او په خپله خاوره کې د نورو ژوند له ګواښ سره مخ شي. شپږ شپېته کلن د روسیې پخوانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا څه کم دوه اونۍ مخکې د بریتانیا په سالزبری ښار کې د اعصابو په فلجوونکو موادو چې ویل کیږي یوازې په پخواني شوروي اتحاد کې تولیدېدل مسموم شول. دواړه تر اوسه په روغتونو کې تر درملنې لاندې دي او روغتیایي وضعیت هم خطرناک دی. موسکو په دې پیښه کې هر ډول لاس لرل رد کړي دي.
دوستانو و موریدل چې د مسکو د لندن د یو مخکینی ورته اقدام په غبرګون کې د روسیې له خاورې د درویش برتنوي ډیپلوماټانو د استلو امر وکړ. د برتانیا صدر اعظم ویلي چې هیواد به د روسیې په وړاندې نور اقدامات هم وکړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د کوچیانو یو شمیر استازي دوی ته د حکومت د نه پاملرنې له امله شکایت لري او وایي چې د ژوند په بیلابیلو برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی چې د شنبه په ورځ په کابل کې په یوه لویه غونډه کې خبرداری ورکړ که غږ یې وانه اورېدل شي په مدني حرکتونو به لاس پورې کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
کوچیان وایي د ښوونځیو روغتیایي کلینیکونو د څښاک د پاکو اوبو نشتوالی د څړځایونو غصب هغه عمده ستونزې دي چې دوی ورسره لاس او ګرېوان دي. دوی چې د شنبې په ورځ له څلور دیرشو ولایتونو د خپلو ستونزو د شریکولو او د دغو ستونزو د هواري په هدف په کابل کې د لویې جرګې په خیمه کې سره راټول سوي وو، حکومت کوچیانو ته په نه پاملرنه تورن کړی. وی ویل چې په وزارتونو او آن د ولایتونو په څوکیو کې دوی ته ونډه نه ده ورکړل سوې. د کوچیانو د شمال او شمال ختیځ زون دو تنو استازو ملک میر حمزه او عبدالحق خالقیار په دې اړه وویل:
د منګا مالشار په ټول افغانستان کې غصب ده. ټول کوچیان د منګا له فقر او بیچارهګۍ سره مواجه دي. من کوچیانو ته باید زمنګ دولت د کار زمينه برابر کړي، زمنګ ریاست دې په وزارت باندې بدل شي.
کوچاغه خلک نه دي چې یو اضافي بار وي، یو اضافي بس وي، یو اضافي چای غي چې وراره به سر ته چلاړ هر څه چې وشو په باندې وشو. نه، کوچاغه خلک نه دي. کوچاغه خلک دي چې د دې اصلي د دې وطن اصلي بچانو اصلي وارثین دي او دغه د ژوند لپاره باید توجه وشي.
په ورته وخت کې د کوچیانو چارو د سمون رئیس دلاور فیضانوای که څه هم د کوچیانو د خدمت لپاره هلې ځلې کوي خو غږ یې د کابینې د غړیو په ګډون د حکومتي چارواکو لخوا نه اورېدل کیږي.
اعتراف کوم، تقریبا دو نیم کال د ما کیږي چې زه دلته رئیس یم. زه دا اعتراف کوم ما د کوچیانو خدماتو لپاره صفر کار نه ده کړی. د ما تلیفون ته د ما د ملاقات غوښتلو لپاره په څلورو میاشتو کې حتی وزیرانو وخت نه ده راکړی.
دوی په دغه ناسته کې د حکومت د سولې له طرحې د برېښنایي تذکرو د ویش او دغه شان له راتلونکو انتخاباتو خپل ملاتړ اعلان کړ. دوی چې په ټولو ملي پروسو کې برخه اخیستې ده او باید له پامه ونه غورځول سي. خو د افغانستان جمهوري ریاست بیا وای چې د کوچیانو د ژوند خواله ته تل پام کړی او په دې برخه کې خپل حل ځلې جاری ساتلې. د جمهور ریاست مرستیال بیان د وخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوچیان هم د افغانستان د نورو وګړو په څیر باندې د مساوي حقوقو درلودونکي دي. د افغانستان حکومت د کوچیانو د هر اړخیزه پاملرنه او توجه لري، د سیاحت په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، د دوی د څړځایونو په برخه کې، په هر برخه کې دوی ته متوجه دي.
په ورته وخت کې د کوچیانو چارو د سمن خپلواک ریاست وایي چې کابل ته راغلي د کوچیانو یو شمېر استازي به د خپلو ستونزو د هواري په هدف له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم وګوري.
دوستانو په همدې سره دا نیم ساته خبری مجله پای ته رسوو. د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو یو بل نیم ساته خبری مجله پاتې ده. ستار فروغ یې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راغلی دی، زه درنه اجازه غواړم.
سلامت باشین شما شنونده های عزیز، سلام در صدر